You're with SBS Radio. خغلی سلیم صفای صاحب نړۍ مننه چې SBS پښتو خبرونه ته موخ راکه موږ سره خبرې کوي او اول خو له هر څه مخه سړمی شم تاسو وایم استرالیا ته تاسو خلاغلا سویم
ډیره مننه تاسو ډیره مننه د SBS ډیره مننه چې ماته په دې سفر کې هم دا فرصت راکو چې خپل مینوالو سره او خپل خلکو سره په خپل ژبه کې خبرې وکم او د خپل زړه احساسات هغه ته ورسو.
صفای صاحب، ساسو سیرا، ساسو آواز، ساسو نوم په نه یوازې په پاکستان کې چې ساسو جیو تلویزیون ته کار کوي بلکې په افغانستان کې او سیمه کې ډېر نامتو دی، شهرت لري. صفای صاحب محترم، زما پوښتنه به دا وي چې د ژورنالیزم ډګر ته مو کله مخه کړه او تر اوسه پورې څنګه ورته روانه سی پکې؟
زه اصلا زه فکر کوم چې دې کې زما خپل سره ډیره کارنامه یا قابلیت نشته، بلکې کېدای شي چې دا قسمت و. زه کېدای شي چې الله تعالی به دې کار د پاره جوړ کړی و ما، خو زه په خپل اراده باندې نه هم راغلی او نه ما چې دی نو د ماسل په توګه باندې د ژورنالیزم کوم باقاعده سبق ویلی و. خو زه د هغې ځوانانو د جملې نه وم چې دا فیصله هم ګران ده چې هغه خو که بدو، خو چې کوم د سکول او د مکتب په وختو کې د سیاست سره معرفي شو او بیا د یو داسې ګوند سره چې هغه د سیاست سره سره چې دی نو د افغانستان په چارو کې او د افغانستان په معاملاتو کې هم د هغې دلچسپي زیاته وه، نو هغه وخت کې چې کوم د سبق ویلو وخت و، د سکول ویل وخت و، نو د وخت نه مخکې چې دی نو مونږ په سیاست کې ککړ شو او د سیاسي هلو ځلو کې مو برخه واخیسته او سلکه ډیره چې دی نو بیا هغې کې هغه پوه او دلچسپي هم راغله. بیا وروسته چې دی نو زما اراده دا وه چې چونکې په ذهن باندې مو سیاست سورو، نو ما دا ویل چې یاره زه باید کاروبار وکم، ځکه چې ما ویل چې که زه سرکار نوکری کوم نو هغې کې بیا په خپله خوښه باندې سړی کار نشي کولی او ماته به د سیاست فرصت نه ملاوېږي. او ماته په ژوند کې چې کم سیز ډېر زیات خوښ دی هغه د خپلې خوښې او د خپل سوچ مطابق، د ازادۍ مطابق خپل عمل او خپل د نظر اظهار دی. د هغې په وجه باندې زما په خپله کورنۍ کې په ډېر کم عمر کې اختلاف د مشر ورور سره یا د نورو سره راغی، نو ما د دې دپاره چې دی نو هره قرباني مور کوله، نو د دغې وجه نه ما دا ویل چې یاره باید زه به دا کار وکړم خو سرکار نوکری څکه نه کوم چې هغې کې به زه د خپلې خوښې ژوند نشم کولی. هغې وخت کې چې دی نو اتفاقا ما د یو اخبار سره، یو نیوز ایجنسی وه NNI، د هغې سره بغیر تنخواه نه هم سره کار کوو، ځکه چې هغه یو شوق مو، خو لکه وخت داسې ثابته کړه چې په کاروبار کې زه یو ډېر ناکامه کاروباری ثابته شوم، د حساب کتاب کې ډېر ناکامه یم. یو کاروبار کې مې هم تاوان وکړو، بیا مې بل کې وکړو، هغې کې هم تاوان وشو، خو کوم کار چې مې هسې د شوق لپاره شروع کړی و نو هغې کې کارو چلېدو هم هغې NNI والا ما ته په خپله باندې بیا وړاندیز وکړو چې باید زه پېښور ته راشم او د هغوی د ټول پښتونخوا ولایت چې دی د هغې بیروچیب شمه. هلته چې راغلم نو بیا مې په 2000 کې چې کله د پرویز مشرف د ټیک اوور نه پس عمده کشان چې څنګه مې غیر ارادي رپورټنګ شروع کړو، نو دغه شان مې غیر ارادي د پرویز مشرف خلاف مې څه لیکل کول غوښتل او هغه چې دی نو هغه وخت کې نورو کالم نگارو نه لیکل کول، نو د آرټیکل رائټر په ایس کې مې هغه آرټیکل رائټنګ شروع شو. هغه هم زما په کیسه اراده او محنت نو او د خدای فضل و چې هغه کار هم اوچلېدو، اول مشرق اخبار کې او آج اخبار کې هم مالیکل کول، بیا وروسته جنگ ته راواړېدم. دغه راز چې کله د 9/11 نه پس او د قبایلي سیمو کې زموږ یو خاص صورتحال جوړ شو، نو په پېښور ټلویزیون پښتو څانګه کې یو پروډیوسر دی، الله دې ژوندی ساتي، جانزیب خان صاحب، هغوی د قبایلي سیمو د افغانستان په تړاو باندې په پښتو ژبه کې یو پروګرام شروع کول غوښتو. نو هغې کې هغه ما ته وویل چې یاره ته دا کار کولی شي. اوس د هغې نه مخکې چې دی نو زه ما نه د ټی وي سره تجربه وه، نه چېرته ټی وي ته تللی وم، نو ما ورته ویل چې ما خو مخکې اړو د کیمرې مخې ته څه کړی دی. هغه ویل چې نه ته په دې موضوع باندې کار کولی شي، دغه شان راوستم بغیر د تجربې نه کینولم. هغه کار مو چلېدو، د هغې نه پس چې دی نو بیا په 2009 کې جیو ټی وی ته راغلم او جنگ ته راغلم، او دا هغه وخت نه واله تر اوسه پورې. هغه جنگ ورځپاڼه کې د جرګې په نوم باندې آرټیکل لیکم، او ورسره چې دی نو د جیو ټی وی نه د جرګې په نوم باندې هغه پروګرام کوم. او چېرته د مور دوا به وه، او چې اوسه پورې چې دی نو مخلک برداشت کوي د جرنلسټ په حیث باندې، په افغانستان کې هم او په پاکستان کې هم دا خلکو مینه ده او درناوی دی. نو د الله تعالی ډېر لاکھ لاکھ شکر دی، خدای کې زما څه کارنامه نشته.
صفای صاحب، داسې یو ملک کې چې هغه لکه پاکستان او یا په سیمه کې که وایو افغانستان ورسره شریک کړو، ځکه چې ځینو مسایلو باندې په افغانستان باندې هم تاسو فوکس کړی دی، په داسې یو سیمه کې د یو ژورنالیست منحیث راوچتېدل او په دومره سطح باندې رشد کول، دغه سفر تاسو ډېر اسانه ولیده؟ په دې کې کړاوونه مو ولیدل؟ په دې کې خپل د ژوند خطر مو ولیده؟ آیا د مطبوعاتو ازادي واقعا شته ده که نه شته ده؟ څنګه ارزوئ دغه ټول سفر؟
نه، په پاکستان کې او په افغانستان کې خو د جورنالیزم کار ډیر ګران دی. که تاسو وګورئ نو نن دا دواړه هغه هیوادونه دي چې په کم کې په نږدې وختونو کې تر ټولو نه زیات جورنالیسټان چې دي هغه قتل کړل شوي دي، او بیا د بد مرغه چې دی نو د هغوی نه د قاتل پته لګي تر اوسه پورې نه چاته سزا ورکړل شوې ده. دغه راز که تاسو وګورئ نو په افغانستان کې دننه هم جورنالیسټان چې دي هغه هر وخت د دوو یو بل سره په جنگ اخته ډلو چې دی، یو طرف ته به حکومتي، یو طرف ته به طالبي، یو طرف ته به امریکایي د هغې لابي بي، بل طرف ته به د ایران لابي، یو طرف ته به د پاکستان پراکسی او د پاکستان لابي بي، بل طرف ته به د هند لابي او پراکسی. نو په دې د هر وخت د اتیانو د جنگ په مینځ کې رپورټنګ کول چې دي نو اکثر پکې د جرنلسټانو غریبانانو نه چې دی نو هغه پکې چین د خان جوړیږي. او دغه راز په پاکستان کې هم جرنلزم چې دی هغه هم هر ځای کې چې تاسو ګورئ نو هغه د دغه شان د طاقتور ډلو په مینځ کې چې دی هغه نښتی. بیا د فشارونو چې دی نو مختلف قسمونه دي. هغه د مالی فشار په شکل کې چې ستا په اداره باندې راځي او اداره بیا په خپل همکار باندې اچوي. دغه راز دغه قسمې دي چې جرنلسټانو ته سهولتونه نشته، چې زمونږ په ملکونو کې چې کم په دې نوره نړۍ کې د آسټرېلیا غونته کې ملکونو کې داغې تصور هم نشي کېدلی. هلته کې د فتوی یو کلچر دی چې تا باندې به خلک فتوا ولګي، چېرته به ستا د مذهب په بنیاد په تا فتوا ولګي او ټول قام او ټول اولس بدله دښمن کی. په پاکستان کې دا کار دی چې هلته به تا باندې د غدار فتوا ولګي. په پاکستان کې تو جرنلزم کې تا ته به د افغانستان ایجنټ به تا مشهور کی، په تا باندې فتوا ولګي. لکه مونږ باندې دا ټولې لګي افغانستان کې ته کتابانه به د پاکستان د ایجنټ او د ایس ای د ایجنټ په توګه لګي او ژوند بدله حرام کی. نو دا سيزونه چې کم زمونږ په ملکونو کې دي هغه الته کې د جرنالیسټ کار ډیر زیات ګران کړي دي. یادار چې ننم چې دی نو زما به ډیره خرچه چې دی نو زب ننم په اسلام آباد کې د کرایه په کور کې اوسې، زما زیاته خرچه بچ دی نو هغه به د سیکیورټي نو 24 اور. مونږ بیا هم هغه خلک لکه اوس خو ډیر د خدای فضل دی چې ما سره به سیکیورټي وي، ما سره به ګارډ وي، ما سره به وسلم وي، ما سره به دغه وي. خو لکه اول مونږ هم په هغه وخت کې جورنالیزم کړی دی چې لکه دا هیڅ سیزونه نه وو، دا ټول خطرات وو. خو زمونږ اوسه پورې چې دي په زرګونو وروڼه په افغانستان کې او په پاکستان کې هغه په دې حال کې جورنالیزم کوي چې زما په شان سلیریش ګھنٹې به هغه سر په تلی کې ګرځي، خو هغه ته چې دی دا سیکیورټي او دا مراعات هم نشته. یا مونږ خو هغه خلک یو چې کم دی لیول ته خدای را رسولی یو چې اینکران چې زمونږ به تعلق په می، زمونږ به سلک ډیر خلک هم خیال ساتي، خو دا هغه غریبانانو هغه سیزونه هم نشته.
صفای صاحب، ساسو د ډیرو مرکو ډیرو د ناسو یا د جرګو د پروګرامو هم زم شاهد یم او ډیر زیات ساسو مینوال او اوریدونکي هم شاهد دي. تاسو له ولسمشرانو نه نیول تر ډیر سختریزو د ګوند مشرانو سره ناسته کړې ده، تجربه مو کړې ده. صفای صاحب، له ډیرو کلونو راهیسې په دغه سیمه کې تاسو منحیز یو ژورنالیست کار کوئ دی، کرخې دواړو خواو ته تاسو مشران سره لیدلی دي ناستې. دغه ناخواله چې روانې دي اوس په افغانستان کې که په ډېر لنډه یې تاسو ووایئ، ځکه چې مسله ډېره زیاته پیچلې ده، ډېر زیات بحث کېدای شي دغه ضرورت وي، ول په لنډه کې دغه پیچلتیا تاسو څنګه ګورئ؟ من حیث یو ژورنالیست، من حیث هغه کس چې خپل د عمر ډېره حصه په دغه سیمه کې او دغه معلوماتو ته وقف کړی وي.
ګوره، یو خو زمونږ بدقسمتی دا ده، د ساحل صاحب یو شعر دی چې ډېر دغه یو مشهور نظم دی چې پښتون یمه پښتون یمه پښتون یمه او خوښ ته پښتون خوا په میګتون یمه، نو په هغه کې یو ځای کې هغه وایي چې ځکه دی همه دنیا خوړلې وخت په وخت یمه، ښکلی یمه خوږ یمه ترسکون یمه پښتون یمه. نو یو خدای چې مونږ هم هر وخت ځان خلکو ته خوږ کړی دی او ترسکون کړی دی د خوراک دپاره مو، نو ځکه چې دینو بهرني دنیا نم خلک راځي او زما استا وګه استعمالی، لکه ګوره اول د امریکا او د شوروي جنگو، خو ځمکه د افغان وه، وینه د افغان وه، اوږه د افغان وه، په ماشه باندې ګوته د افغان چلی ده او سینه هم چې دی د ګولۍ ته مخامخ د افغان وه، او جنگ د هغوی دواړو. د هغې نه وروسته چې دی په دې تازه وختونو کې که د 9/11 نه پس موږ وګورو، نو جنگ د القاعده او د امریکې به و، یا د امریکې او د هغې د ملګرو به و. هغې کې هم بدقسمتي دا وه چې ځمکه د افغان، اوږه د افغان، وینه د افغان، او ټوپک د افغان په اوږه، او ماشه د افغان، او سینه د افغان. دغه راز چې دی، نو بیا که تاسو وګورئ د پاکستان او د هند لانجه چې ده، هغه د شرقي پولې ده، هغه د کشمیر ده، خو هغه جنگ د پخوا د 100 کالونو د افغانستان په ځمکه باندې او یا د پاکستان په پښتنو سیمو کې روان دی. دغه راز که تاسو وګورئ سو وخت کې به د هند او د ایران او د سعودي عربستان جنگ چې دی، هغه هم په افغانستان کې د افغان په اوږه باندې، د افغان په ځمکه او په هغې باندې وشو. اوس نن چې دی، نو هغه جنگ یو بل شکل اخلي، او یو ځل بیا چې دی، نو یو طرف ته د پاکستان او د هند جنگ خو دایمي دی چې هغه په هغه ځای کې کیږي، بل طرف ته اوس د ایران او د امریکا جنگ هم چې دی، هغه په افغانستان کې دی. اوس یو نوی شکل هغه اخلي، او هغه دا چې د چین او د امریکې چې کم جنگ دی، هغه سلک ډېر د نورو شکلونو کې په پاکستان کې هم روان دی، خو د هغې مرکز هم افغانستان جوړیږي. دغه راز چې دی، د روسیې او د امریکې کې یو نوی جنگ، او روس خپل ځان له یو نوی کردار ګوري، د هغې جنگ هم هغه ځای کې جوړیږي. نو یو دایمي حل خو د دې سیز دا دی چې موږ باید پښتانه او افغانان په دې باندې پوه شي چې د نورو جنگونو ته خپل اوږه وړاندې نه کی، د نورو د جنگونو د پاره چې دی، لکه زه نن یو خبره کوم، که نن ملا عبت الله او اشرف غنی دا فیصله وکړي چې زه نور نه جنګیږي د یو بل سره، نو څوک به په زوره وجنګیږي؟ لکه دا ګلبدین حکمتیار وکړه نه، پرونه پورې چې دی، نو اول هم جنګېدو بیا هم جنګېدو، نن چې یو فیصله وکړه، نو لاړو هغه په کابل کې ناست دی او د اشرف غنی صاحب خوا کې ناست دی په هغه ځای کې. او دویمه لاره دا ده چې خدای دې بارني طاقتونو ته یا د سیمه ییزو طاقتونو له هغوی له دا پوهه ورکړي، او یا وړې ورحمه چې هغوی دا خپل جنگ چې دی، نو یا دې ختم کړي، یا دې خپلو خپلو بارډرو ته خپلو خپلو ځایونو ته یوړي. د هغې تمه خو موږ نه شو کولای، خو زه دا فکر کوم چې د هر افغان طریقه دا ده، ځکه چې پردو خلکو ته موږ ډېر نصیحتونه وکړو، نو ماته چې کومه لار ښکاري هغه دا ده چې باید افغانان په خپلو کې سره کینی. دویمه خبره دا ده چې زما یو د طالب علم په حیثیت باندې دا نظر دی چې موږ جذباتي او ایموشنل خو موږ ډېر زیات مسلمانان یو، خو حقیقت کې اسلام څه شی دی، قرآن څه غواړي، سنت څه غواړي، حدیث څه غواړي، د هغې شعور په موږ کې نشته. دغه راز موږ ایموشنل خو ډېر زیات پښتانه قام پرستان یو، خو اصلي قام پرستی څه ته وایي، د هغې شعور په موږ کې نشته. د ټولو نه زیات د پښتون ته په کنځلو باندې د ټولو نه زیات زه غوسه کېږم، خو د ټولو نه زیات د پښتون سره تربګنیم زه کومه، د پښتون سره بغزم زه کومه. زه اکثر بایم چې بایي ولې نه په دې کې چې دی، نو افغان او پښتون چې دی هغه د یهودو تقلید دی یو کالو کې، څنګه چې یو یهود کو په امریکا کې دی او کو په اسرائیل کې دی او کو په روس کې دی، هغه په یو بل دردی کې دی، یو بل کومک کوي، یو بل لاس ورکوي، په تعلیم کې لاس ورکوي، په معیشت کې لاس ورکوي. مونږ چې دی چونکه ایموشنلی یو او شعوري نه یو، د دې وجه نه څوک راځي زما د مذهب جذبه ایکسپلایټ کوي او د خپلو غرضونو دپاره د یو بل سره جنګي، څوک راځي هغه زما د پښتونولۍ جذبه ایکسپلایټ کوي او خپل مقصد را باندې اخلي. نو یو دا چې مونږ سره لږ مودې دپاره هر افغان او هر پښتون باید چې دی هغه د ایموشنل پزی باندې ځان نه لږ شعوري افغان او شعوري مسلمان جوړ کړي.
صفای صاحب، په دغه سیمه کې اوس سیاست د بدلون حالت کې دی، تاسو له دې نه ډېر آګاه سئ. د امریکا سیاست د پاکستان مقابل کې، بیا د امریکا اړیکې له روس، ایران او له چین سره، بیا د هند اړیکې له امریکا سره، بیا د افغانستان موقف په دې منځ کې، خوس حالت کې چیرې دوه کاله یا درې کاله مخکې سره پرتله شي نو ډېر فرق کوي. دغه اوس حالت او د دغه اوسنی حالت راتلونکی څنګه ویني؟ آیا نامعلومه دی او یا هیله بخونکی دی، څنګه دی؟
زه خو لکه نن سبا حالات چې دي نو په هغې باندې خوشحاله نه یم او ما ته د تشویش وړ دي، او د یو مسلمان او د یو پښتون په حیث باندې زه په هغې باندې ډېر زیات ډیپرس هم یم. د آسټرالیا ته د څو ورځو د سفر یو هدف مې دا مو چې د هغه ځای کوم ډیپریشن دی، نو یو خو لږ څه د لیک لوست کار راته، نو ما وی چې زه لږ ډډې ته کینم ځکه چې ماته څه معاملات ټیک نه ښکاري. د نن نه 2002-2003-2004-2005 دې دوران کې هم ټیک ته چې مشکلات وو، خو په افغانستان کې یو امید و د بهر نه افغانان راستنېدل، لویه جرګه جوړه شوه، قانوني اساسي جوړ شو، نور سیزونه جوړ شو، وخت وخت سره دا امید و چیرې کېدای شي چې دینو حالات په نور ښه کیږي. خو د 1300 کلونو نه مونږ وینو چې د بده مرغه هغه خبره بل طرف ته روانه شوې ده، او د هغې په ځای باندې تشویش سیوا کیږي، بدامنی سیوا شوه، ځانمرګي بریدونه سیوا شو، حتی چې په بعضې ښارونو کې هم جګړه شروع شوه. د افغانستان اداره نن کېدای شي د کرزي صاحب د حکومت په نسبت باندې که کمزورې نه وي نو د هغې نه زیاته مضبوطه نه ده. سیاسي انتشار چې دی هغې طرف ته راغی. خو د ټولو نه غټه د تشویش خبره دا ده چې په خپله چې په کم څوک په ډرایونګ سیټ باندې ناست دی، لکه امریکا نن د امریکا سره په خپله هم څه کړنلاره نشته، لکه یو خدا ده چې یو روډ میپ تا سره یو کلیئر په هغې عمل کیږي یا نه کیږي. خو فی الحال امریکایان په خپله باندې هم کنفیوز ښکاري، ښکاره ډیمانډ دا هغه نشته چې هغه د افغانستان د حکومت نه څه غواړي، هغه د طالب نه څه غواړي، هغه د پاکستان نه څه غواړي. او چې د هغې سره څه نشته نو د هغې په جواب کې چې دی د پاکستان موقف او دریزم چې دی نو کنفیوز ښکاري. د هغې په جواب کې چې دی په خپله باندې د افغان حکومت روډ میپ هغه هم کنفیوز ښکاري.
ول صفای صاحب، دا چې اوس مخامخ خبرې امریکا کوي طالب سره او حکومت هم په یو حساب ویلی شو چې پردې شاته شو، نو دغه مخامخ خبرو دغه ټول کنفیوژن یا دغه یو حالت رامنځته کړی؟
نه، هغې کې ګوره، اول خو تاسو دې ته وګورئ، امریکایان چې په شروع کې راغله، حامد کرزي صاحب په شروع کې دا غوښتل چې د طالبانو سره ټول طالبان یو شان نه دي ډیل کول پکار، او ځکه چې دی نو هغه وخت کې هغه د تفاهم شورا جوړه کړه د دې دپاره د استاد ربانی په مشرۍ کې. خو امریکایانو په هغه وخت کې وی چې نه، هغوی القاعده او طالبان د یو بل سره بریکټ کړه، او هغوی وی چې هر قسم طالب دې زبې الیمینیټ کوم او زبې ختموم. د هغې نه پس بیا یو وخت داسې راغی چې د افغانستان حکومت له اجازه ورکړي زه ټیک ته تاسو سره خبرې وکړي. اوس په دې 1300 کلونو کې د ډایرک خبر هغه نه کوله، طالب دا ویل چې زه د افغانستان د ادارې سره خبره نه کوم او د امریکې سره کوم، او امریکې وی چې نه ما سره خبره مه کوه، لاړ شه هلته کې دغه سره وکړه. په خپله بیا چې یو وخت داسې راغی چې په قطر کې د طالب سره امریکایانو ډایرک مذاکرات شروع کړل، هغې باندې حامد کرزی صاحب خپه شو او هغه وی چې دا خو تاسو زما په مقابل یو بله اداره جوړوي د افغانستان حکومت په نن هم د افغانستان حکومت په دې باندې د زړه نه دی خوشحاله چې امریکا او طالب دې نیغ په نیغ باندې مذاکراتو کې. دغه راز چې دی اوس د سیمې نور ملکونه هم په خپل خپل ځای باندې یریدلی دي. اوس په دې تیرو وختونو کې، په دې نږدې وختونو کې د پاکستان، د ایران، د روس او د چین حکومت یو پروسه جوړ کړه چیر د طالب او طالب په دې باندې قانې کو چې هغه دی کینی په مسکو کې د هغې دپاره زمینه برابر کړه. اوس هلته کې امریکا دا نه غواړي چې چین او روسیې دې پکې کینی. نو امریکې طالب تیار شو خو امریکې چې دی د افغانستان حکومت دې ته پرېنښودو چې هغه دې لاړ شي هغوی د هغې پروسې نه بهر ووتل. اوس ظاهري خبره ده چې یو دا واضح نه ده چې امریکا څه غواړي د طالب په بابله باندې او طالب ته هغه څه آفر کوي شي. اوس زما خو لکه د پخوا هم دا نظر او نن هم دا نظر دی چې باید چې افغانستان حکومت پکې نه د طالب او د امریکې چې دی لکه زما طالب ته مر وخت دا خواست دی چې باید هغه د افغانستان د حکومت سره مذاکرات وکړي. هغې د یو خاورې بچی دي، هغوی د یو ځای خلک دي. او بله دا چې کله پورې تاسو دغه کېږئ که په منځ کې هر دریم کړی بل کینی هغه به اول خپل غرض ته ګوري بیا به د افغانستان غرض ته ګوري. باید که دوی په خپله باندې سلار راوویسته نه به امریکا دوی بلیک میل کوی شي، نه به پاکستان بلیک میل کوی شي، نه به چین او روس او نه به ایران بلیک میل کولی شي. خو اوسه پورې لکه ماته اوسته وی چې دغه پروسه باندې لا اتفاق نشته او خصوصا په دې باندې چې د امریکې خوښۍ نو آیا هغه شی به چې دی نو بیا روس او چین ته به څنګه واضح شي. لکه د روس او د چین د ټولو نه غټه دلچسپي په دې کې ده چې هغه دې دا معلوم کړي چې امریکا د دې ځای نه ځي او که نه دایمي قیام غواړي. هغه شی امریکا نه کلیئر کول غواړي تر اوسه پورې. امریکا دا غواړي چې هغه دې حالات په قابو کې راولي خو خپل پریزنس هم په سیمه کې ساتل غواړي. بیا دار چې د نورو ګاونډیانو اوس د پاکستان چې دی د پاکستان و د افغانستان پاړون باندې هغه هغې ته ټول د هند په آینه کې ګوري. دغه راز دار چې کېدی شي د روسیې تشویش چې دی روسیا د طالب نه په یره کې دومره نه ده څومره چې هغه زیاته د اپیمو نه او د داعش نه په یره کې ده. اوس روسیه دا وایي چې د طالب په وختو کې خو په افغانستان کې اپیم ختم شو او د امریکې په مشرۍ کې چې دی اپیم سیوا شو. هغه دا غواړي چې اول د اپیمو مسله ایډریس کا او په خپله باندې د حامد کرزي صاحب غونده خلک هم دا تور لګی چې د داعش تر شا چې دی نو په خپله باندې امریکا ده. نو دغه مشکلات ځکه موږ دا وایو چې یا خو دا ده چې دا ټول سیمه ایز ګوره حل به هغه وي چې په هغه حل کې د امریکې کنسرنز هم ایڈریس شي، په هغې کې د روسیې هم ایڈریس شي، په هغې کې د چین هم ایڈریس شي، په هغې کې د ایران هم ایڈریس شي او په هغې کې د پاکستان هم ایڈریس شي. نو یا خدا را چې دغه یو دا بارني طاقتونه یو فارموله مخې ته راولي چې کومه ډېره ګرانه ښکاري. نو ځکه چې دی بیا دویمه طریقه داره چې افغانان په خپلو کې یو فارموله مخې ته راولي او هغه فارموله چې دی نو امریکې ته هم مخې ته کېږي او پاکستان ته هم کېږي او روس ته هم مخې ته کېږي او ایران ته هم مخې ته کېږي.
صفای صاحب چې یو بل پښتنه چې ډیره مهمه پښتنه ده او دې باندې حتماً ساسو نظر مهمه ده چې وای خلمه هغه د پښتون ژغورنې غورځنګ دی پی ټی ایم. د پی ټی ایم له پیل راهیسې د دوی دغه تحریک تاسو به ډیر نږدې نه دا مطالعه کړي. البته ډیر جزئیاتو کې به نه ځو صفای صاحب ځکه چې تاسو نور ډیر زیات خبرې موږ سره شریکې کړي. که په لنډه وایي نظر مو څه دی او دغه تحریک راتلونکی څنګه وینئ؟
ګوره چې کومې خبرې نن پښتون د ژغورنې چې کوم غورځنګ چې کوي نو هغه زیاتره خبرې دي چې لکه پرون په نورو شکلونو کې موږ د 1300 کلونو نه کوو. لکه د شمالي وزیرستان اپریشن چې شروع شو نو د هغې په سباله په بل ورځ په میاشت یو نیمه زما آرټیکل هم په ریکارډ باندې موجود دي او زما د ټی وی پروګرامونه هم په ریکارډ باندې موجود دي چې هغې کې موږ همدغه فریاد کوو او دا چې کومې غوښتنې هغې کوي که د مسنګ خبره ده بالکل مسنګ پرسن خبره بالکل جایز ده، که د پاټکونو خبره ده بالکل جایز ده. دا خبره چې په تیرو وختونو کې اول د طالب په لاس باندې د دغې سیمې خلک ډیر بد هغوی پازاب شو، بیا د هغې نه پس په ملیټری اپریشن کې په هغې کې هم خلک وزورېده بے کور شو بے در شو. بیا دار چې د نواز شریف سره په دې تیرو وختونو کې زما هم لکه دا سلور نیم کاله جګړه په دې خبره باندې وه چې هلته نه کم خلک بے کور شوي وو د هغوی دپاره نه د خصمانۍ دپاره مناسب انتظام وشو. موږ به دا چغې وهلې په هغه وخت کې هم چې بای ته په 50 روپۍ باندې خو په اسلام آباد کې میټرو جوړه او الته کې چې دین او هغه خلک خاموش دي بیا د بده مرغه هغه ټیم کې مونږ پدیم چغې والی لکه ما د دې خلاف هم آرټیکل ویلي کړي چې بھائی تا یو جنرل عبدالقادر بلوچ تا د آی ڈی پیز چې کوم بے کور شوی خلک دي دا کوي د پاره مو او بدقسمتۍ نه په هغه وخت کې چې دی چې کوم دا حکومت ملاتړی وو لکه مولانا فضل الرحمان هم په هغه سیزونو خاموش وو محمود خان چکزے سے ہوں پتہ سیزن و بانے خاموش ہو دوی دوانو چ دے پبن و بدے کے جکم بے کور خلق ناستو دوی د نواز شریف د حکومت ہی سو اور بدے دوران کے چد آغذ سفر من کو چاہ خلق دی اگوری نو آغ خبر خٹول چ دی آغ زمنگ د ہر چا د زڑا آواز دے او دا مسنگ پرسن بھائی دا دنیا ہر مہذب قانونی کئی اوکس مڑی وائی وائے چ مڑ دے یو کس چې دی تا سره نو باید هغه محکمې ته پیش کا دغه شان پاټکونه دي یو جایز حد پورې ټیک تا په بارډر باندې دی وساتي خو لکه خلک چې کوم دا غزې نظیر ازید دي هم ته په خوانه چې دینه موږ دا کو نو غوښتنې او دغه سیزونه هغه ټول په خپل ځای باندې دي البته بیا دا هغوی چې کومه طریقه ده نو په هغه طریقو باره کې چې دی د ډیرو خلکو یو شان نظر دی د چا بل لکه په خپل باندې د پښتنو چې د ټولنې یو غټ کم سیاسي ګوند حسابيږي عوامي نیشنل پارټي نو دا غي مشر او دا غي خلک دا غي هغه خبرې ته به ټیک وي خو دا غي طریقې سره موافق نه دي او بیا دا رې چې دا غي هغه دغه هم وخت وخت سره لا تر اوسه پورې تنظیم دا غي په کامله توګه باندې جوړ شوی نه دی لکه اوس پاګه کې بیا دوه کسان چې کوم مهم علي وزیر او محسن داوړ هغوی راغله او پارلیمان الیکشن یې لړاو کو نور پی ټی ایم نه لړاو نو زمونږ خپله دا خواهش دی او دا کو غوښتنه ده دی چې چونکې منظور پښتون په خپله باندې لکه یو خدا چې بهرحال یو د نرتوب مظاهره کړې ده منظور پښتون په خپله هم د هغه خلکو د جملې نه دی چې کم په دې ځایونو کې زوریدلی دي علي وزیر د نن نه دوه کاله مخکې داغه مارکیټ چې کله والو زول شو یا داغه نه بس ما ته خپل یادېږي ما په هغه باندې یو آرټیکل مولي کو په دې ظلم باندې دغه شان داغه ورور وجل شوی دی داغه پلار وجل شوی دی داغه نور خلک وجل شوی دی نو موږ د حکومت نه او د سټیټ نه هم دا غوښتنه ده چې باید هغوی چې دی هغوی ته د دښمن په نظر ونه ګوري هغوی ته چې دی د خپلو بچو په نظر باندې وګوري او د هغوی غوښتنو ته دې وګوري چې آیا که د هغوی غوښتنې جایز وي نو باید چې هغه حل کړي دا چې د په یو ناره لګي چې ریاست چې دی او سټیټ چې دی دا د مور په شانې نو باید د ریاست نه موږ دا غوښتنه کوو چې دا هغوی غوښتنه چې دی هغه دی چې دی نو د بچو د خپلو بچو په شان دی چې دی نو د هغوی غوښتنو ته وګوري او د منظور پښتون او د هغوی ټولو نه هم موږ دا تمه کوو نور خو هغوی د خپل مرضۍ مالکان دي چې هغوی دی څنګه چې تر اوسه پورې دا خبره چې دی چې نان وایلنټ ساتلې دی نو نان وایلنٹ تے اوساتی او دا آئین او دا قانون او دا جمہوری ڈانچے پا دائرہ کے دے دن نہ اوساتی زکا چی منگلا دا تاریخ سبق راکڑے دے اور دا غصی میں تاریخ چی ہر تحریک چی وایلنٹ شوے دے یا دا ٹوپک لارے تے تھلے دے ناغی بیا پخپل بانے آغا قام تا دا فائدے پا زیبانے نقصان زیاد رسولے دے نو منگا نا دا سٹیٹ نقصان غواړو نه د پښتنو د قبایلو نقصان غواړو نه د منظور پښتون غونده کې خلک هم چې دي هغه زمونږ ایسټس دی د فیوچر نه د هغوی نقصان غواړو نو ځکه زمونږ دواړو طرفو ته غوښتنه ریاست ته او سٹیټ ته به دا غوښتنه چې باید هغوی طاقت استعمال نه کړي باید هغوی د زغم نه کار واخلي باید هغوی د هغوی جایز غوښتنې پوره کړي باید هغوی کې نه وي د هغوی سره خبرې وکړي او دغه راز چې دی نو زمونږ د هغوی نه هم دا غوښتنې دي د منظور پښتون او د هغه د ملګرو نه چې هغوی هم وایلنس طرف ته لاړ نه شي غیر جمهوري لارې ته لاړ نه شي او بل دا یو سیز هم په نظر کې وګوري چې په افغانستان او په پاکستان په دې سیمو کې نن سبا د نړیوالو او د ریجنل پاورز چې دی د هغوی یو پراکسي جنگ هم شروع دی نو دا چې هغوی کم بارانې طاقت چې دی هغه د خپلو ناوړو مقاصدو لپاره استعمال نه کی او دا مقدس تحریک چې دی چې هغه غوی ډیټریکټ نشي
ډیر زه ته مننه خغله سلیم صفای چې ډیر خبر موږ سره وکړي او تاسو وخت مونیو او بیا هم په دې هله چې استرالیا کې تاسو وخت ډیر خطیر شي
ډیر مننه تاسو ډیر خوشاله شوم خپل تاسو پښتنو کې زماره پر د ذکر سو او زه خو چونکې نه ذهني طور تیار وم تیر لسته ورځو کې د سیمې او د پاکستان د حالاتو نه هم کټ پاتې شویم. نو که خبره داسې وي چې هغه نامناسب وي یا په تاسو ښه نه لګېدلی یا په اورېدونکو ښه نه لګېدلی چې مونږ خلکو له یو دا سوچ هم پیدا کول پکار دي په ځان کې چې زه خپلې خبرې ته ټیک وایم دا هغې دا دلیل لرم خو باید زه دا ومنم چې زما دا خبره غلطه هم کېدای شي او زه د بل خبرې ته به غلطه وایم خو باید زه دا ومنم چې دا هغه دا خبره ټیک هم کېدای شي. نیت هغه الله ته معلوم دی. نیت او مقصد زموږ د ټولو دا پکار دی چې د دې خپل قام او د دې سیمې خوشحالي او سوکالي. خو زه بهرحال که بیا هم داسې یو خبره وي چې هغه د چا په زړه ښه نه وي لګېدلی نو زه بخښنه غواړم او ستاسو نه ډېره مننه دا مقام راکړم.
مننه صفیس.
Tell us what you think. Like us on Facebook or follow us on Twitter.